شپږ بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وای په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د بندېدو کانټینرونو د ازادېدو کار پیل شوی او له 200 کانټینرونو پرته نږدې 3000 نور به په څو راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د دې خونی سرپرست محمد یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته له افغانستان د تللي پلاوي د سفر او پاکستاني چارواکو سره د شوي موافقې له مخې د کراچۍ له ګمرکه د دغو بندو کانټینرونو د خلاصون کار له پرون سې شنبې راهیسې پیل شوی او هر کانټینر به چې له ګمرکه وځي په 24 ساعتونو کې افغانستان ته انتقال شي. د شغل مومند په وینا دوی هیله مند دي چې پاکستان هغو څه کم 400 کانټینرونو ته اجازه ورکړي چې پکې بار مالونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغی اداره یا اوچا وی د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټول ټال 133 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، خو تر اوسه پورې یوازې 20 میلیونه ډالر ترلاسه شوی دي. وچانن چهارشنبه په خپل اکسپان یا خپل ټویټر کې ویلي چې په هرات کې زلزلې څخه د شپږو اونیو په تیریدو سره بشري مرستندوی ټولنو د 242,000 او 400 اغیزمنو کسانو لاسنیوی کړی، خو له دغو زلزلو ځپلو سره د سمو مرستو د رسولو لپاره په بودیجه کې زر زیات کمی دی او نورو سرچینو ته بیړنۍ اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ لوبې وکړي. د سریلانکا کرکټ بورډ نن د خپل راتلونکي کال د لوبو پلان اعلان کړ. په دې پلان کې ویل شوي چې د نورو هیوادونو تر څنګ به سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره مسابقې وکړي. که څه هم د سیالیو دقیقې نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو ویل شوي چې یوه به ټیسټ لوبه وي، درې به یو ورځنۍ او درې هم شلوریزې سیالۍ دي. نړیوالو منځګړیو نن چهارشنبه د غزې د اوربند د غزولو لپاره هڅې پیل کړې. هیله یې ښکاره کړه چې حماس په چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرغمل شوي آزاد کړي او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرائیل پرې هوایي او ځمکني بریدونه ونه کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غزیدو لپاره هڅو کې قطر او مصر منځګړي چوب کوي. که په دې اړه یو توافق ترلاسه نه شي، اوربند به یوه ورځ وروسته پای ته ورسیږي. اسرائیل په روسیو ورځو کې د لسکونو یرغمل شویو د ازادېدو هرکلی کړی او ویلي دي که حماس د لسکونو نورو یرغملو خوش کولو ته دوام ورکړي نو اوربند به وساتي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر توبیاس بیلستروم نن وویل چې ترکیه سویډن ته ویلي چې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب به چې څو اونۍ ځنډولی تصویب کړي. سویډن او فنلند پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناټو تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. د فنلند غړیتوب هم چې ترکیه او هنګری د یوې مودې لپاره ځنډولی و په دې تړون کې منل شوی، خو د سویډن د غړیتوب سره تر اوسه ترکیه مخالفت کړی و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد د ناټو غړی دی پر دغو هیوادونو تور پورې کړی و چې د هغو ډلو ملاتړ او ساتنه کوي چې انقره یې ترهګرې ډلې بولي. د ترکیه پارلمان د فنلند غړیتوب د اپریل په میاشت کې تصویب کړ، خو سویډن تر اوسه انتظار باسي. دا ساجی رادیو د ماښامنۍ خبری مجله په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شي او په ساجی رادیو کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي اوریدلی شي. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر احضار کړی. ولی وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. د افغان سوداګرو لدی اډامو خبرو چې په شاوخوا 2 میاشتو کې چې د دوی کانټینرونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې ایسارو په میلیونونو ډالر زیان افغان سوداګرو ته اوښتی دی. د یو شمیر مدني فعالانو لدی انتقاد مهم خبرو چې ولی پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې د طالبانو حکومت د نسکور نشي او له هغه سره مخالفت کړی دی. نور مطالب هم تر شپږ نیمه بجو د ازادي راډیو لدی خبری مجلې اورېدلی شي.
د شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
لکه څنګه چې می مخکې هم دې اشاره وکړه، اسلام آباد په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی او د طالبانو حکومت ته په کابل کې یو لړ سپارښتنې کړي دي چې هغه تر سره کړي. تفصيل د سنا کاکړ په دې ویډیو راپور کې
په نو کې د نوو نومبر پښتونښتما په پاکستاني ځواکونو لسان مرګي بریدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سفیر یې سر کړی او د دې پیښې په اړه خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړی دی. پاکستانی حکومت ادا کړی چې دا برید دی او افغان ته بله خوا شوی داسې مهال چې مسؤلیت یې د تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. جیو نیوز او یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو د ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له سرپرست غوښتي چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دې ونیسي او یا یې هم وځپي. په خبر کې دا هم لیکل شوی چې پاکستان د طالبانو د دې استازي په وسیله د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر مشران لکه حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته وسپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی تر اوسه د دې موضوع په اړه خبرګون نه دی ښودلی او معلومات نه دی ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم پاکستان د دې غوښتنې او د پاکستان په نامنې کې د افغانستان د لاس لرلو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. په افغانستان کې د تحریک طالبانو پاکستان د کسانو شتون او په پاکستان کې له نامنې سره د افغانانو د تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي، خو موده وړاندې د طالبانو حکومت په یوه مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤول نه دی. هغه د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي موږ سره په خبرو کې وایي په پاکستان کې روان بریدونه د دې هیواد دننه پلانېږي او عاملین یې هم په دې هیواد کې دي، او یو شمېر نور شنونکي بیا وایي پاکستان د خپلو ناکامو پالیسیو بیا پرې کوي. له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړې. د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړه چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړې اړیکې لري او تر خوا یې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري، خو د طالبانو حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ. مننه.
له سنا کاکړ څخه په مننې چې دا راپور یې موږ سره شریک کړ. همدا موضوع پسې راسپړو. د سیاسي چارو کتونکو کې ډیوا پتنګ په خبرونه کې را سره ده. هر کله مو کوم او مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اغلی پتنګ، ستاسو په باور د اسلام آباد او د په کابل کې د واکمنو طالبانو روابط په کومه خوا روان دي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو دې پروګرام ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره که چیرته موږ تاسو دې ته راشو چې اوس پاکستان په داخلو کې څومره اندېښنې څرګندوي، دلیل دا دی چې دوی هغه کومه ناکامه پالیسي چې د افغانستان پاک روان دوی درلودله، دوی فکر کوله که چیرته موږ جمهوریت د بین یوسو او طالبان راشي واکمن شي کېدای شي چې دوی په خپل پالیسی باندې به دوی مخ ترار شي او دوی وشي کړی چې هغه خپل کوم هدف چې د افغانستان د بارلري هغه مخ ته بوزي. بلا شکه چې موږ تاسو وینو چې هغه کوم رابط د طالبانو او د پاکستان سره چې درلودل، موږ تاسو ولیدل چې په دوحه کې دوی څومره نږدې رابط درلودل. هم دوی و چې غوښتل چې امریکایان د طالبانو سره کینی خبرې وکړي، همدا رقم دوی ډېر کوشش کوله چې په
وبخشي. سوال هم دا دی چې علت یې څه دی چې دا دواړه خواوې سره لری شوي دي؟
ګوري دلیل دا دی چې طالبان خوال د دوی هغه کوم اداوي چې لري، خصوصا د ټي ټي پی پاکله باندې چې دوی غواړي چې هغه مرزګرتوب چې د جمهوریت او یا د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې پاکستان وکړه، دوی فکر کوي چې دغه کار باید افغانستان را اوس وکړي. دوی په دې ادا کې دي چې ټي ټي پی هغه کومې عملې کوي، ګویا په دې کې طالبان هم په کلا لري. خو خبره په دې کې ده چې دغه کومې ترهګرې ډلې چې دي دا مستقیما ټولې د ایسایل خانه را جوړیږي، او دغه کومه پالیسي چې دوی اوس مختبی دو په خاطر باندې په پاکستان کې ستونزې ډېرې زیاتې فعلا موجودې دي. موږ تاسو وینو چې سیاست دوی په کوم اړخ باندې ده، خصوصا اقتصادي ستونزې چې دوی هلته
راپېښې شوې دي. وبخښئ، دا ستاسو دا خبره په ځای، تاسو دا تور پوری کړ چې دغه ډلې د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې له لوري جوړې شوې دي. کدا سی وی په روسیو کې چورته ګورو، مثلا په تیرو شپږو میاشتو کې د ټي ټي پی حمله په پاکستان کې ډیره زیات شوې دي. یعنی حتی ځانمرګ بریدونه کوي. په پاکستان کې ځینې ډیر لوی حمله وکړي، په پنجاب کې په هوایي ډګر باندې حمله وکړي چې پاکستان ویل چې درې الوتکې تخریب کړي، او حتی ځینې نتایج شوي راپورونه وایي چې ډېر الوتکې تخریب شوي دي. نو که یو سازمان، یو استخباراتي سازمان وډله جوړوي، نو بیرته په هغه ډلې ولې حمله کوي؟
ګوره موږ تاسو د رقم ناکامو پالیسیانو سره په افغانستان کې هم مخامخ شولو چې خپل امریکایانو سلام ورکړلې، هغه ته مجاهدینو ته به د مقابل کې استفاده شولې یا روسانو په مقابل کې استفاده شولې. نو دغه څه دي څه چې یو ترهګر ډاله را جوړیږي، هغه اتمن ذهني فکر سره را جوړیږي، هغه کسان چې راضي او په دې ډاله باندې تراونري، هغه ټول هغه ګټه چرته وي شوی مغزی کیږي. نو زه فکر کوم چې اوس پاکستان دغه څه سره مخامخ دی چې دوی د خپل ناکام پالیسیانو سره مخامخ دی. دوی غواړي د طالبانو نه چې دوی سمرسته وکړي تی تی پی په برخه کې، خو په دې کې هم دوی رښتینی نه دي. موږ تاسو ولیدل چې طالبان کوشش وکړل چې تی تی پی د پاکستان د حکومت سره یو ځای کینوي، خو څه وخت چې دوی بیا هغه نتیجې ته ورسېدل چې دوی به پریکړه وکړي، په هغه وخت موږ تاسو ولیدل چې جنرالانو ټول را بدل کړل، کسانو چې وقت غوښتل چې په دې ځای کې یوه سوله رامنځته شي یا یو نتیجه ته ورسیږي، خو دې په خاطر باندې چې خپل ایسای نور پلانونه درلودل د پاکستان دپاره او د افغانستان دپاره او د منطقې دپاره، دوی ونه غوښتل چې د تی تی پی سره هغه کوم رابط چې طالبانو غوښتل چې دوی سره مثال نورمال شي، یا غوښتل چې هغه کوم ستونزې چې دوی همیشه تړل پکې کول چې په دې کې طالبان کولی شي کومک وکړي. څه وخت چې زه خپل افغانستان کې هم دغه پوښتنه ما هم وکړله چې ولې دغه دی تی پی خبر همیشه کېږي، تاسو څه شی کولی شي چې دغه ستونزې حل کړی؟ همدا خبره بیرته ما ته وشوله چې دلته موږ د پاکستان د چارواکو سره د جنرالانو سره کېناستلو، پریکړه م وکړله چې دلته یوه بله غونډه هم کېږي، په دې کې به د تی تی پی او د پاکستان د حکومت په منځ کې به خپلې ستونزې حل کوي. خو څه وخت چې هغه جنرالان بیرته پاکستان ته راغلل او دغه موضوع د ایسای سره شریکه کړله، هغه ټول جنرالان وی چې د وظیفونه لري شول او نور نوي کسان راوستل شول، نو په دې کې ښکار کیږي چې ایسای هغه کوم پلان چې د
او بخشي ساس خبره میونی ولا څه اټکل کوي چې آیا د افغان طالبانو او د پاکستان روابط به په راتلونکو شپږو میاشتو کې بهتره شي او کنه پس خراب شي؟
از فکر نه کوم، خصوصا موږ تاسو ولیدل چې په اخر کې د نو سره دوی په څرا کم شکل باندې برخورد وکړل، د طالبانو د پاکستان د حکومت سره زه فکر نه کوم چې رابط به شي. خو کراش موږ دې ته چې د تی تی پی سره دوی کوم رابط وي، زه فکر نه کوم چې دوی باغه د مینې او د محبت رابط وي. خو په دې کې هم زه شک نه وینم چې دوی په رابطو کې نه وي یو بل سره، خو چې دوی راشي د تی تی پی په مقابل کې ودرې کې طالبان، زه فکر نه کوم چې دا به امکان ولري. دلیل دا دی چې کالونو کالونو دوی یو بل سره مرګرتیا درلودل، او دا چې نن ورځ راشي او په مقابل کې تی پی ودرېږي، زه فکر نه کوم چې طالبان به دا کار وکړي. خود د طالبان او د پاکستان د حکومت د دایرې سره کچیر ترابط کې شي، زه فکر نه کوم چې په شپږو میاشتو کې به دا ستونزې حل شي، د خاطر چې موږ تاسو د پاکستان سره ډېرې عمیقې ستونزې لرو چې هغه ته څو چې موږ تاسو هغه حل نه کړو، زه فکر نه کوم چې په دومره کم موده کې به موږ تاسو وشو کړی چې د یو ښه خبر ترلاسه کړو.
اغله پاتنګ ډیره مننه چې په خبروونه کې مو برخه را سره واخ سده. افغانستان او د پاکستان په ارتباط بل راپور هم لرو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني افغان مسولین وای د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو څلور سبه کانټینر چې د پاکستاني چارواکو په ټکو په تور لیست کې شامل دي د انتقال اجازه هغه ته نه ورکړي، او افغان سوداګر وای چې د تیرو شاوخوا دو میاشتو په ترڅ کې چې د کراچۍ په بندر کې د دوی مالونه یې سر شوې دي، افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان اوښته. تفصیل لفریدې سیال څخه ورو. فریده جان
مدنه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل که څام د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویلي د پاکستان له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو د کانټینرونو لیک ته اجازه ورکړل شوې، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خونی افغان مسؤلین وایي چې څلور سوه هغه کانټینر چې د پاکستان حکومت په ټکو په تور لیست کې توکي په تور لیست کې شامل دي اجازه نه ده ورکړل شوې. د دغې خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي د دې څرګندونو ترڅنګ څنګه ازادي راډیو ته ویل چې تر دې وروسته چې کوم سوداګری ستوکي د کراچۍ بندر لاري افغانستان ته ورېږي د پاکستان حکومت په پری نوی اصول پلي کوي چې افغان سوداګرو پاسیان باندې د اصول تمامېږي. هغه ویل چې پرون رسمن د کانټینرونو لیک شروع شو او دا به د یو ځل لپاره اجازه وي، بیا به وروسته لدی نوی شرایط وضع کیږي. اما د هغه خبره د کانټینران چې اوس راځي افغانستان ته به تسلیمیږي، په دې کې ځینې خام مواد دي، دغه خبره باندې چې اوسې خراب شوي دي او ځینې نور توکي چې بیا دي دغه د خرابېدو نیټه نږدې شوې ده. دغه خبره په نوي قانون کې د پاکستان حکومت لخوا افغان سوداګرو ته لسلنه مالیه او سلسلنه بانکي تضمین شرط ښودل شوی دی چې دا باید افغان سوداګر ورکړي. له نږدې دوه میاشتو محدودیت وروسته د پاکستان حکومت د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو بند کانټینرونو ته چشمیر تر 3000 ډیر خودل شوې دی، افغانستان ته بیرته د لیک اجازه ورکړه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ خونی د سیشن به پورس نو وخت پر خپل اکسپانیا افغاني ټوئیټر د یادو کانټینرونو د لیک ته ویډیو هم خبره کړې و او ورسره لیکلی و چې د کراچۍ بندر څخه د افغان سوداګرو مالونه د افغانستان په لور باندې حرکت کړی دی. لدی سره جوخت یو شمیر افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې کانټینرونه بند پاتې و، دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دغه کانټینرونو کې چې کوم مالونه و ډیره برخې خراب شوې دي او ځینې داسې توکي هم شته چې دغه خرابېدو نیټه نږدې ده. او د دوی خبره باندې چې دغه د پاکستان دغه کار چې د کراچۍ بندر کې کانټینرونه بند پاتې و افغان سوداګرو ته میلیونونو ډالر زیان اوښتی دی. د خبرې سره افغان سوداګر انور افغان صدران نن وکړي د سوداګرو په خبره د پاکستان حکومت افغانستان ته پر 200 قلمتو کو بندیز لګولې او تور لیست کې شامل کړی دی. د طالبانو حکومت د سند او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډې خونی افغان مسؤلین وایي د پاکستان حکومت دا کړنه د افتا د تړون خلاف ده. د افتا تړون د آسیا د آزاد تجارت تړون دی چې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په ټول آسیایي هیوادونو کې د تولیداتو د ملاتړ لپاره ایجاد شوی دی او د دغه تړون په اساس باندې دغه هیوادونه له یو بل سره راکړه ورکړه کولای شي. چې ورسره
فرد جنې مننه لایې خبرتیا ورسته به دا خبره د سره شریک کړو چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی لایې خبري سره یو شمېر مدني فعالانو مخالفت کړی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ل وی جاپانی رسنی سره د خبرو پر مهال د زور لاري د طالبانو د حکومت له نسکوري دو سره مخالفت کړی دی. یو شمیر مدني فعالانو په دې برخه کې عکس العمل څرګند کړی دی. تفصیل لابده سپوشمې څخه. عابده جانې
سلامونه تاسو ته او ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو ته. د هیواد مخکنی ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونه چې د جاپان له کیدو خبري اژانس سره یې کړې وي، د ازینو کډینا فعالانو خبرګونونه راپارولې دي. ښاغلی کرزی د سیشن به پورز د جاپان له کیدو خبري اژانس سره ویلي وو چې د طالبانو نظام نه باید د زور له لارې نسکور شي، باید د بین الافغاني مذاکراتو له لارې هڅه وشي تر څو د دوی سیاستونو او پالیسیو ته یعنی د دوی په سیاستونو کې اصلاحات راوستل شي، نه دا چې د زور له لارې دوی ګوښه شي. همداراز ښاغلی کرزی ټینګار کړی دی او ویلي دي چې نو غواړي نظام سقوط شي او شخړې رامنځته شي، بلکې باید د بین الافغاني مذاکراتو او خبرو اترو له لارې اوسنیو ستونزو او مشکلاتو ته د حل لار پیدا شي او نو غواړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت له دې نور هم بدتر شي. همدارنګه ښاغلی کرزی د نجونو پر زده کړو هم ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د قانون د حاکمیت لپاره د نجونو زده کړې یو مهمه مسله ده، چې د کرزی د څرګندونو ته د افغانستان ډېری ښځینه فعالانو غبرګون ښودلی دی، چې له ډلې یې ازیتا نظیمي ازادي راډیو ته وویل او له موږ سره یادونه وکړله چې کرزی همیشه طالبان ورونه بللی دي او یادونه یې کړې ده چې اوس په افغانستان کې خزي کونځوت د تګ اجازه نه لري، سفر ته د تګ اجازه نه لري، او لګر نو ستونزو سره مخ دي. علت یې دا دی چې کرزي همیش طالبان ورونه بللی دي. همدارز په ورته وخت کې ترنم سیدی هم رسنیو ته ویډیو لیکلې دا او کې ټینګار یې کړی دی چې دا افغانانو ته د منلو وړ نه ده چې په اوسني شرایطو کې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. خو په ورته وخت کې ډیری ښځینه فعالانو بیرته د کرزي له دغو څرګندونو په یو ډول ملاتړ هم کړی دی او ویلي دي چې کرزي غوښتي دي چې د خشونت مخه ونیسي او تاوتریخوالي مخه ونیسي. یادونه یې کړې ده چې دا د طالبانو د ملاتړ په معنا نه ده، بلکې د دې په معنا ده چې شخړې رامنځته نه شي. او همداراز د ښاغلي کرزي پخواني مشاور شهزاده مسعود هم یادونه کړې ده چې د کرزي پالیسي پخوانۍ پالیسي ده، او لکه پخوا هغه په خپل دریځ ولاړ دی چې د خبرو اترو له لارې باید مخته لاړ شي. او دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال نه راپه دې خوا د افغانستان ډېری چارواکي له افغانستانه ووتل، خو کرزی په افغانستان کې پاتې شو. او د طالبانو پر ځینو پرېکړو یې چې ښوونځیو ته د نجونو تګ و، او همداراز د دوی پر وړاندې ځینې بندیزونه و، پر دوی تل انتقادونه کړي دي.
عبده جان سپوږمۍ مننه. له یوې خبرتیا وروسته د غزې د اور احتمالي اوربند د تمدید په اړه اورېدلی شئ، او په دې خبرونه کې سپورتي خبرونه هم لرو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته په غزه کې موقتي اوربند پای ته رسیږي، خو مخکې تر دې چې دا اوربند پای ته ورسیږي، مصر او قطر هڅې پیل کړي دي چې دا اوربند تمدید شي. تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
نړیوالو منځګړو چې نن چهارشنبه په غزه کې د اوربند غزولو لپاره کار وکړ، هیله مند چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرغمل شوي آزاد کړي، او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرائیل پرې هوایي او ځمکني بریدونه ونه کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غزیدو لپاره هڅو کې قطر او مصر منځګړیتوب کوي. که په دې اړه یو توافق ترلاسه نشي، اوربند به یوه ورځ وروسته پای ته ورسیږي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې CIA مشر ویلیام برنز او د اسرائیل د استخباراتو د ادارې موساد مشر ډیوید بارني هم پرون سه شنبه په قطر کې وو چې د اوربند غزیدو او د نورو یرغملو د خوشې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. قطر چې له حماس سره په خبرو کې مهم رول لوبولی، دغو خبرو کوربه دی. د غرس ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به روانونه له سیمې کتنه ترسره کړي، او تمه کېده چې نوموړی به هم د اوربند غزیدو لپاره هڅه وکړي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې د لسګونو یرغمل شو د آزادېدو هرکلی کړی، او ویلي دي که حماس د لسګونو نورو یرغملو خوشې کولو ته دوام ورکړي نو اوربند به وساتي. خو د اسرائیل بل لوی هدف به چې د سخت دریځ حماس ډلې له منځه وړل دي، ښایي ترلاسه نه شي. د اسوشیټد پریس خبری آژانس راپور له مخې په تیرو څو ورځو کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې موقت اوربند ټینګ شوی، حماس تر اوسه 60 اسرائیلیان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي آزاد کړي دي. پر دې سربیره حماس په دې موده کې 19 تایلندیان، یو فلیپینای او یو د اسرائیل او روسیې دوګونی تابعیت لرونکی هم آزاد کړي دي. دغه راز اسرائیل هم له خپلو زندانونو 180 فلسطیني بندیان چې ښځې او تنکي ځوانان دي آزاد کړي دي. ګومان کېږي چې شاوخوا 1.5 سلطنه به تر اوسه له حماس سره یرغمل وي. کړي دغو یرغملو د خوشې کولو بهیر په اوسنۍ بڼه چې د ورځې شاوخوا 10 تنه آزادیږي دوام وکړي، نو اوربند کېدای شي 2 اونۍ نور وغځیږي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په پراخ برید کې له 1200 زیات کسان ووژل، او شاوخوا 240 تنه یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي چې پر غزې د واکمنې حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا په نتیجه کې له 2300 زیات فلسطینیان وژل شوي، چې شاوخوا 2/3 برخه یې ښځې، ماشومان او تنکي ځوانان ښودل شوي دي. اسرائیل ویلی له غرایس چې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي، واویا سرتیری وژل شوی، او ادعا کړي چې په زورګونو سخت دریځي وژلي، خو په دې اړه شواهد نه دی وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو په خبره د اسرائیل له پوځي عملیاتو په نتیجه کې په غزه کې دیننه له 1.3 میلیون زیات کسان چې د دې محاصره شوي سیمې نږدې 80% نفوس جوړوي، له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په غزه کې چې وګړي د ژوند لمړنیو اړتیاو په برخه کې لزخت زیات کمی سره مخ دي. د اوربن په ورځو کې پریښودل شوی چې په ورځ کې پر خوراکي او غیر خوراکي موادو بار د 1.2 پورې لاري د سیمې ته ننوځي.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
د ازادي راډیو د دې ماښامنۍ خبرې مجلې په دې وروستیو دقیقو کې د سپورت نړۍ ته مخه کوو او د ازادي راډیو د سپورت له خبریال بختیار ساحل څخه به واورو چې تاسو څه دي ساحل سه؟
شیبر صاحب سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې نن د خپل راتلونکي 2040م زیږدیز کال لوبیس پلان خپور کړی چې پکې لیکل شوی دی یا د لوبډله به د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغانستان سره هم درې لوبلړۍ ترسره کوي. که څه هم تازه د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ په تړاو څه نه دی ویلي، خو د 2023 په پیل کې چې کله خپل لوبیس پلان نشر کړی و په هغه کې د دې سیالیو یادونه شوې وه. په دې لوبو کې به سریلانکا او افغانستان یو ټیسټ سیالي ترسره کوي، درې یو ورځنۍ لوبي به ولوبي او درې شلوریزي سیالي به هم ترسره کړي. لا د دې لوبو په تړاو دقیقې نیټې نه دي اعلان شوې، خو تر دې وړاندې به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د جنوري په میاشت کې له هندوستان سره د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سریلانکا د کرکټ بورډ اداره په روانه میاشت کې د کرکټ نړیواله شورا له لوري د سیاسي مداخلت لامل دغه عضویت زندول شوې ده. بل ورته د دوبی د لسوريزو سیالیو په ترڅ کې نن هم درې سیالي تر سره کیږي. دغه لوبي 13 ورځ پیل شوې دي او نن یې دویم ورځ ده. په دې سیالیو کې نږدې 11 افغان لوبغاړي بلابیر لوبډلو ته لوبي کوي. په نننۍ سیالۍ کې د نوین الحق او فضل الحق فاروقي د خپل لوبډلې لپاره خطو پچونه کړې ده او لوبډلې سیالي هم ګټلې ده. دوه نور سیالۍ به د ورځې په اوږدو کې ترسره شي. بل ورته د آسترالیا د کرکټ ملي لوبډلې په درېمې شلوریزي سیالۍ کې 13 ورځ وکړې شول چې هند ته ماتې ورکړې. د دې لوبلړۍ دوه لومړنۍ سیالۍ هند ګټلې وي او دویمه لوبه کې هم د هندۍ لوبډلې د بریا چانسونه ډیر و، خو یو ور بیا میکسویل په دغه لوبه کې سلیزه تر سره کړه. هغه یو سلسلور منډې وکړې او په وروستي اور کې 22 منډې جوړې کړې. دا په هند کې د میکسویل دویمه تاریخي پاڼه شمارل کیږي. وروسته لږې چې د نړیوال جام په ترڅ کې د افغانستان پر وړاندې 201 منډې وکړې، د هند پر وړاندې په 45 توپونو سلیزه وهله او په روانه لوبلړۍ کې استرالیا ته لومړی بری ورکړ. دواړه لوبډلې به دوه نورې شلوریزي سیالۍ هم ولوبوي.
ساحل صاحب، د دې سریلانکا کې تاسو یو ټیسټ لوبي ته اشاره وکړه. سریلانکا او بنگلاديش خصوصا دغه دوه هیوادونه داسې میدانونه او پیچونه لري چې ټیسټ لوبه پکې ډیره سخته ده. دا اوس چې زه ګورم د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ نن د ټیسټ لوبي دوهم ورځ ده. د نیوزیلند پیاوړي لوبډلې اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 268 منډې کړي دي. د افغانستان لپاره به هم په سریلانکا کې ټیسټ لوبه ډیره سخته نه وي؟
همدغه سید لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، عموما د سریلانکا او بنگلاديش وشتنځایونه چې دي هغه ډیر سلو جوړیږي. هغه توپوهونکو لپاره ډیره زیاته مرسته نه ورکوي او ورو توپچونکو چې دي هغوی کولای شي چې خطو پچونه پی وکړي. خو یاد دي لوبډلې بیا په خپلو وشتنځایونو باندې د ښې لوبې کولو وړتیا ځکه لري چې هغوی له ډیره وخته په هلته لوبې کوي. نو په دې اساس باندې د دې لوب لپاره، بالخصوص د ټیسټ لوب لپاره، افغان لوبډله باید سر لمخه ځانګړې لوبډله چې دوی وایي چې موږ ورته لرو اعلان کړي او هغه باندې تیاری ورته وکړي. ځکه افغانستان له بنگلاديش سره په بنگلاديش کې ورسته ټیسټ لوبه چې کړې و ډیره خراب یې بللې و، نو باید دغه ټیسټ لوبه ته پوره چمتووالی ونیسي.
ډیره مننه بختیار ساحل، له همدې سره د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبرې ماجل رانغاړو. په بل نیم ساعت کې دری خبرونه لرو.
ا په نشه ای توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.